افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې په کابل کې د دیني عالمانو پر غونډې د ځانونو وژونکو حملې وروسته د دې غونډې تنظیموونکي او افغان امنیتي چارواکي ضد نقیض څرګندونې کوي د امنیت د ټینګښت لپاره. د غونډې تنظیموونکي وایي چې د دې غونډې په اړه له مخکې امنیتي چارواکي خبر کړي و، خو امنیتي چارواکي وایي چې دوی خبر نه وو. پر دې اوس نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فری با ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان چارواکي وایي هغو کسانو ته به قانوني سزا ورکړل سي چې د کابل د پرونی برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د قوس الیندۍ په دوهمه به د لس ولایتونو د رایو نتایج اعلان سي، او یوه نوې څېړنه ښیي چې د روسیې څخه باندې یو پر پنځمه برخه نفوس اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي هغو کسانو ته به قانوني سزا ورکړل سي چې د کابل د پرونی برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په غزن مرګ برید کې چې د سې شنبه په ماښام د میلاد نبی په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې وسو، لږ تر لږه 55 کسان وژل سول او تر نوي ډیر کسان ټپیان سول. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل ازادي راډیو ته وویل
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده، موږ نه وایي چې د امنیتي لحاظه موږ نه وایي چې نه موږ مسؤلیت نه لرو، خو بیا زموږ دغه پروسیجر د کار همداسې ده چې هر مجلس محافل چې دایر کېږي باید قمانداني امنیه یا کتبا یا د اقل وخت لږ یې په تلیفون کې موږ ته وایي. اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي چې دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي و موږ هغه قانوني چلند کوي ورسره زموږ بررسي جریان لري.
تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا برید چا کړی دی. تر دې وړاندې که څه هم طالبانو او داعش وسلوالو دواړو پر هغو مذهبي مشرانو بریدونه کړي دي چې له افغان حکومت سره یې تړاو درلود، خو د تېرې ورځې برید کې وسلوالو طالبانو خپل لاس لرل رد کړي دي او داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په 2013 کال کې نږدې 290 زره کسان بې ځایه شوي دي. د دغې ادارې په اونیز راپور کې راغلي چې ټول ټال 290,918 کسان د روان میلادي کال په اوږدو کې د نامنیو او وچکالیو له کبله بې ځایه شوي دي، چې په دې کې 6,615 کسان یوازې د غزني په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د وروستیو جګړو بې ځایه شوي دي. د راپور له مخې دا شمېره په ټوله کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه د بې ځایه شوي کسانو په شمېر کې 33% کموالی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي سږ کال د بې ځایه شوي 0% له بادغیس، هرات او فراه ولایتونو څخه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د قوس الیندۍ په دوهمه به د لس ولایتونو د رایو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ولایتونو نتایج به په تدریجي ډول ډیر ژر اعلان سي. د انتخاباتي مهال ویش سره سم ټاکل سوی و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج د عقرب په 19 نیټه اعلان سي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2 ولایتونو د نتایجو دغه موده د قوس دوهمې او د کابل ولایت موده د همدې میاشتې لس میته او غزاله. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفات په دې اړه اندېښنه ښیي چې د نتایجو د پروسې غزول به درغلي او فساد ته لار هوار کړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د اروپای ټولنې له چارواکو سره د خبرو لپاره بروکسل ته تللې ده. د میرمن می دا سفر څو ورځې مخکې لاغه کیږي چې ټاکل سوی په بریتانیا کې د یوې غونډې په ترڅ کې د بریکزیت یا له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه په رسمي ډول نهایي سي. تر دې سفر څو ورځې دمخه د بریتانیا صدر اعظم په خپل محافظه کار ګوند کې دننه د همدې مسلې په اړه له مخالفتونو سره مخامخ شو. ټاکل سوی تریزا می د اروپای کمیسیون له مشر جان کلاود جانکر سره وګوري. یو نوې څېړنه ښیي چې د روسیې څخه باندې یو پر پنځمه برخه نفوس اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه تحقیقاتي انسټیټیوټ چې له کرملین سره تړاو لري د نومبر پر 28 راپور ورکړ چې د روسیې د نفوس 22% د فقر په زون کې ژوند کوي. په دې معنی چې دوی تر لومړنیو اړتیاو ورهاخوا د بل څه د اخیستلو توان نه لري. د اکتوبر د میاشتې یوې څېړنې ښودلې وه چې د روسیې نږدې 6% وګړي د مصارفو له اړخه د خطر په زون کې اوسېږي او دومره عواید لري چې یوازې خپلې لومړنۍ اړتیاوې پریاخستلی سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2013 کال په می میاشت کې د ولسمشرۍ د نوې دورې په پیلېدو سره داسې پلان وټاکه چې تر 2040 کال پورې به د روسیې د فقر سطحه تر نیمایي پورې ورسوي. او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د دغه ادارې د مشر په توګه وټاکه. په دې سره د دې پوسټ لپاره هغه روسی کاندید ماته وخوړه چې د امریکا، بریتانیا او نورو اروپایي هیوادونو یې سخت مخالفت کوه. انټرپول پر ټویټر لیکلی چې کیم جونګ یانګ د نومبر پر 28 د یوې رایګری په نتیجه کې د 2 کلونو لپاره وټاکل سو. د رایګری داسې مهال وسو چې د کرملین منتقدینو او لویدیځو قانون جوړونکو اندېښنه درلوده چې روسی پولیس الکساندر پروکوپچوک چې د مهال د انټرپول مرستیال دی شاید دغه پوسټ انتخاب سي. د یو روس لخوا د دې ادارې د مشر لیدلوري مخالفان وایي چې د اډاو ته په پام سره چې مسکو له دې ادارې څخه د خپل سیاسي دښمنانو د تعقیب لپاره کار اخلي، په دې پوسټ کې د روس ګمارل به خطرناک وي. د کیم تر ټاکل کېدو وروسته د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پروکوپ چوک به له دې وروسته هم د دغې ادارې د مرستیال په توګه خپله دنده پر مخ وړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ورانه خبرونه کې مور ډیر راپورونه کابل پر پرونه حمله ترخی ده. میلاد نبی د منځلو په مناسبت د دینی عالمانو د غونډې تنظیمونکو وایي امنیت چارواکو ته د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی وو.
دولت موږ په جریان کې چولې ده او موږ دا اول کال نه وګل کی دا غونډه موږ مهمه غونډه بلله او دا څنګه کله چې موږ په دا پروګرامونه نیول
د کابل امنیت چارواکي به وایي د غونډې تنظیمونکو نو خبر کړی چې خاص امنیتي ونیسي.
تاسو څنګه چې د مجلس کې تدویر شوی ده ټول په جریان کې قرار نه لرو.
په دې حمله کې وژل شو کسانو د شمیر د زیاتې دوه اندېښنې هم شته.
کله چې په دغه اپامو کې به تغییر راشي ځکه د دین علما او دین کسانو هغه صحي وضعیت چې دی هغه وخیم دی.
خلک هم دغه حمله ډیر په غوسه کړي دي.
ما ته ګناه کړې، تا ته ګناه کړې دي. دا خلک وایي ته د بار وایي زه مسلمان نه یم، زه ما پلار مسلمان نه و، زه ما نه کوم مسلمان نه و، زه دې وطن اوسیدونکو نه یم.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي باید افغانان د سولې حق ولري. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په یمن کې چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره په وروستو کې د اوربند ټینګېدو هڅې تیزې شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف د اټکل کوي چې ښایي 15,000 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځني او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15 هم صافه وازی او ری د لای شریخ پرونی پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی او د نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې د ځان وژن کې حمله وروسته د غونډې تنظیمونکو یو خبره کوي او افغان امنیتي چارواکي بل د غونډې تنظیمونکو وایي چې د غونډې د جوړېدو په اړه لمخې د کابل امنیتي چارواکي خبر کړي وو، خو د کابل امنیتي چارواکي وایي چې دوی ته خبر نه ورکړل شوی. د میلاد نبی پر دل منځلو په مناسبت دینی عالمانو پر غونډې په ځانوژن کې هم لکه شاوخوا 55 تنه وژل شوي او له نوې زیات هم ټاپي اندي. تر اوسه پورې د دې حمله مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. مخکې لري چې په دې اړه د تنظیمونکو او د کابل د امنیت له قومندان سره مرکې درته خبرې کو د غونډې په د دې ځانوژن کې حمله د ورستیو پرمختګونو او انکشافاتو په باب نور حال د ازادي رادیو د خبريال یوسف خان زادران پر رپورټ کې وورو.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت ورستی شمیرې ښیي چې د تیر شپې په مذهبي غونډه کې د 14 لامل 55 کسان وژل شوي او 49 نور ټپیان. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د چهارشنبې پورز ازادي رادیو ته ویل د ټپیانو لمنځه د 16 کسان روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او کېدای شي د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
موږ مخکې په خپلو خبرو کې تاسو ویلو چې د ارقام نهایي نه دي، په د ارقام کې تغیرات راځي. د ارقام کې تغیرات راغلي دي او شمیر د شهیدان هم 15 نفر زیات شوی دی. له بعد مرغه چې 55 نفر شهیدان شوی دي او 49 نفر نور هم ټپیان دي. په ټپیانو کې د ځینو نورو کسانو هم وضعیت وخیم دی. کېدای شي په دغه ارقام چې موږ تاسو ته ارائه کړل په دې کې هم تغیرات راشي.
د کابل هوایي ډګر ته په غزیدلې سړک او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه د اورانوس پورټل کې تیر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی مراسم ترسره کېدل چې له رسمي پیلېدو سره سم په کې 14 وشوه. هغه ویډیوګانې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې په کې ښکاري چې انتحاري حمله کوونکي د قران پاک د تلاوت په وخت کې په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده. له دې وړاندې د تېرې دوشنبې په ورځ هم یو انتحاري کس غوښتل د عامو خلکو یوې سترې مظاهرې ته ځان ورسوي، خو د کابل ښاروالۍ او استقلال لیسې ته نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا ودرول شوی و. په هغې چاودنه کې بیا شپږ کسان وژل شوي وو چې ډېر یې امنیتي ځواکونه وو. په علماو او د میلاد النبي په درناوي دغې غونډې حملې د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو سخت غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچي اماماتو په یوه خپره شوې اعلامیه کې پرونۍ حمله له قساوت پرته بل څه نه بولي او غوښتنه یې کړې هغه کسان باید محاکمې ته راوکاږل شي چې داسې حملې کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم نن د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. افغان حکومت له پیښې وروسته نن ملي ماتم اعلان کړی او د افغانستان په ډېرو سیمو کې خلک د ویر په ټغر ناست دي. له دې سره د دغې غونډې یوه ګډونوال چې د دریز چارې یې سنبالولې وایي دوی د پنځو کلونو راهیسې د میلاد النبي غونډې په همدې هوټل کې جوړولې. مولوي عبیدالله مومن ازادي راډیو ته وویل دوی د تېرې شپې د غونډې په اړه هم پولیسو ته خبر ورکړی وو او هم په هوټل کې زیات امنیتي مامورین حاضر وو.
دولت مونږ په جریان کې اچولی دی او زمونږ د اول کال نه وو، بلکې دا غونډه مونږ مهمه غونډه بلله او دا پنځه کاله کېږي چې مونږ دلته دا پروګرامونه نیول دولت په جریان کې وو او د تلاشي سیستم هم مونږ په خپل هم درلودل او د هوټل مربوطو ځکونو هم دوه ځای تلاشي کوله. هغه چې اجل راشي د الله رب العزت فیصله ده، نو فرمایي چې مرګ به تاسو ته درسي ولو که تاسو په پخو ماڼو کې هم اوسېږئ. نو اگر چې مونږ هغه خپل بشري چې کوم زمونږ په ولجه باندې وغه مونږ په کار باندې اچولو،
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او امنیتي بنسټونه د دغې غونډې په اړه په جریان کې نه وو. ښاغلی مومند وایي چاودنه د سالون په منځ کې وشوه چېرته چې اکثره ځوانان او د قرآن حافظین ناست وو. د ښاغلی مومند په خبره انتحاري کس هڅه کوله چې سټیج ته نږدې ځان ورسوي چېرته چې مفتیان، شیخ الاحادیث او لوی عالمان ناست وو، خو په کمربند کې د مخکې تګ اجازه نه وه ورکړل شوې.
د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل بیا وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو ورته نو ویلي چې داسې یوه غونډه جوړوي تر څو دوی د امنیت لپاره تدابیر ونیسي. ښاغلی روشندل سره بیا هم یوسف خانزادران مرکه کړې او په سر کې د چاودنې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې.
متاسفانه چې دا مجلس د تدویر شوی ده، موږ په جریان کې قرار نه لرو. موږ تقریبا دیرش مجالس چې په سطح د کابل وو خاص امنیت موږ نیولی ده او موږ خپله هم اشتراک کړی ده په هماغه مجالس کې، او دا مجلس رهبری قمانداني امنیه په جریان نه وو او دا تدویر شوی ده. او متاسفانه چې داسې یو واقع وشو چې موږ علما شهید شو. تاسو د دیو له خوانه زه د دوی کورنیو ته هم تسلیت وایم. زه متاثر او متاسفه یم.
دا هغه ځایونه دي چې دلته تل یعنی خلک راټولیږي، ودونه یې سترې نورې غونډې وي، یعنی تاسو باید هم په جریان کې واچول شئ کنه؟ دغه ته باید تاسو وخت له وخت کې پاملرنه باید وي.
دا خو یو د روتین او عادي موږ پاملرنه په هغه باندې کوو. یو هغه خاص مجالس دی، 2000 کسه دلته کال سی راتولیږي، موږ به تا ویژه تدابیر ورته نیسو مشترک یا نور امنیتی ارګانونو سره. دا 2000 یو ویژه تدابیر غواړي.
اما
باید
اما قومندان صاحب، د استخباراتي ارګانونو کار دلته یو کس څنګه تر دغه ځای رسیږي؟ فکر نه کوئ دا ستره پوښتنه ده؟
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده. موږ نه وایي چې دا د امنیتي لحاظ هم موږ نه وایي چې نه موږ مسؤلیت نه لرو، او تاسو خبره چې د استخباراتي لحاظ هم چې تاسو وایي دا موږ هغه مسؤلیت وو، خو بیا زموږ هغه پروسیجر د کار هم داسې ده چې هر مجلس محافل چې دایر کېږي باید قومنداني امنیه یا کتبا یا د اقل وخت لږ یې په تلیفون کې موږ ته وایي او موږ بیا خپله تدابیر نیسو.
اما د دغه پیښې په اړه باندې استاد پلټنې او جزئیات پیل کړي دي، کچا دلته کوتاهي کړي وي، کچا کار خطر نه وي
کړی؟ اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي چې دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي وو او تقصیر په هغه باندې وي، موږ هغه قانوني چلند کوو ورسره. زموږ بررسي جریان لري. دا غټ ضایع ده، دا یو غټه حادثه وو په کابل کې. خامخا چې موږ خپله څېړنه کوو.
د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندلو چې پر د دینی عالمانو پر غونډې د پرونی حملې په اړه دا چې چې تدابیر ورته نیول شوی او ول دا ډول حمله وشوه. نور معلومات را سره شریکو، لکه څنګه چې مو واوریدل خغلی روشن دل وای چې د دې غونډې تنظیمونکو له مخې خبر نه و ورکړی چې د امنیت د ټینګښت لپاره دوی تدابیر ونیسي. خو تنظیمونکي بیا بل خبره کوي لې وی لنډې دمې وروسته.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چه دتا نا هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانه کی ببینه azadiradio.com.
کابل په اورانوس د محفلونو په سالون کې پر دینی عالمانو د پرنی حمله مسؤلیت تر اوسه کومه وسله والا لپاره غاړه نه ده اخیستې. مولوی عبید الله مهمن چې دغه مراسمو د دریس چارې سمبالولې، ازادي راډیو ته وویل چې مخکې امنیتي چارواکو ته د دغه غونډې په اړه خبر ورکړی و، خو هغه څه چې لازم و تدابیر ورته امنیتي نه ونیول شوي. ښاغلی مومن دغه راز وویل چې د دې مراسمو د جوړوونکو تر څنګ زیاتره ګډونوال هم د دوی د طریقې پیروانو د اهل سنت مذهب د نقشبندیه طریقې د په خبره. دغو مراسمو ته دوی د فیسبوک له لارې خلک رابللي وو چې نږدې 800 کسانو پکې ګډون کړی و. ښاغلی مومن زیاتوي چې د نقشبندیه طریقې پیروانو له دې وړاندې هم د میلاد النبی د 15 غونډو په ګډون نه ځلې دیني مراسم د کابل په اورانوس هوټل کې ترسره کړي وو. له ښاغلي مومن سره بیا هم د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران غږېدلی دی. په پیل کې ښاغلی مومن د دغه چاودنې په اړه وایي:
ټول اسلامي نړۍ کې خارج او بیرون ټول میلادونه تجلیلیږي، مسلمانان او متدین خلک دغه جلسات تجلیلی او منعقده کوي. نو په دغه سلسله کې مونږ هم کال کې یو ځل په دغه هوټل کې د دې لپاره چې مونږ نور وسات نه لرو، ځای نه لرو، په دې وجوداره ته د امن ځای ښکاره کېده، ځکه هلته تلاشانې دي او مونږ خپل هم کولې او د هوټل د خوانم کېدلې. نو دا زمونږ انتخاب کړی و. تقریبا لس پروګرام مونږ په دې هوټل کې نیولې چې 15 د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم دي. یو پکې مونږ فاتحه هم کړې ده، زمونږ یو استاد شهید شوی او همداشان د یو خپل شیخ چې وفات شو د هغې د عرس لکه سالګیره مونږ تقریبا دلته څلور ځلې تدلیل کړی و چې دا
تاسو د سټیج په سر وایي، تاسو خپل دغه صحنه لیدله، څه ډول صحنه و اصلا؟
زه سټیج ته مخامخ ناستم، کله چې قاری صاحب تلاوت شروع کړ نو ما د خلکو ته زما مخه وه سټیج باندې ناستم دی خوا کې. چې کله تلاوت شروع کړ نو خلکو ته مشا شو، رغم یو چوکۍ باندې قاری صاحب ته مخامخ کېناستم تلاوت یې کولو، د دې لپاره چې د قرآن ادب وشي مخامخ ورته کینم او خی واورم. نو دغه انفجار ته زما شاوه، نو کله چې انفجار وشو داسې یو ځل ودرېدم او بس ومې کتل چې دودو لوګیو، بیرته داسې ځان پریوته، نور د غوښې وینې او شان په بدن باندې راغلل، ځکه د حادثې د ځای نه زم یو لس 15 متره لرې یو چوکۍ کې ناستم. خو دغه حادثې او انفجار ته زما شاوه
پروګرامونه موږ دا غونډه هدف ګرځول شو. فکر کوئ چې ولې هدف ګرځول کیده دا غونډه اولې وشو؟
بس په صرف زمونږ لکه الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. د مسلمان جرم صرف دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نور موږ خپل جرم نه لرو. موږ دغه غونډه د محبت د امنیت په فضا کې تجلیلوله. علما دلته راتلل، مشایخ د حدیث راتلل، سیرت د نبی کریم علیه الصلاة والسلام بیانېده. نو هدف او هدف صرف زمونږ مسلمان او اسلام بودن وو.
مومن صاحب، د زینو نورو اسلامي ډلو لخوا د دغه ورځ لمانځلو ته په یو ډول بل نظر کتل کیږي، تاسو درسته ده چې د هدف لمغښ تاسو بیان کول لمانځي، فکر کوئ چې هغوی نه غوښتل دا رقم غونډه ولري؟
کېدای شي دغه کم چې د اهل سنت والجماعت جانب مقابل چې په مجموع کې ورته علماي او شراح او د حدیثو، نو دغه د دغه غونډي عاملین حتی کافر او مشرکین بولي او مبتدعين بولي، دا دمدغو مخالف ډلو چې یا وهابيان ورته ویل شي یا خوارج ورته ویل شي دمدغو د طرف نشوي ده.
او تاسو کوم ډله چې سره راټولېږي یا راټولې دی، دا په کومه ډله پورې اړه لري؟ البته
حنفي، دا حنفي مذهب پیروان دي او په اهل سنت والجماعت باندې نور کومه خاصه ګورونه ده. اهل سنت والجماعت د مذهب پیروان دي او د اهل تصوف سره تعلق
لري. د څه خاص تلاشي موجوده و د غي باوجود سره مس شو کنه حکومت هم کوتاهي کړې ده؟
نو کوتاهي به یا شوي یا به نه شوي، خو تلاشیان د هوټل دوه ځله تلاشه، یو چې تالار ته ننوځي او یو په عمومي دروازه کې تلاشي کېدله. او بیا د تالار په دروازه کې مونږ خپل د قاضي سیبان او د مدرسو کمولي سیبان چې دي موظفین مونږ درولې دوی تلاشي کوله. بیا په دننه په تالار کې مونږ یو کمربند چول او چې مخکې باید سنگيري علما مشران مشایخ هغوی راشي او د ځوان طبقه دا شاته کینی. نو داسې تدابیر وو. خو بیا هم مخکې ویل چې الله رب العزت فرمایي که تاسو په سمڅو سیمټي او آهنیو کې موسی مرګ در رسی. نو موږ هغه خپل بشري قوه په کار باندې چولې وه. دا غي نه بادم چې دا څه وشونو د الله په تقدیر کې موږ څه نشو ویل.
په کابل کې د اورانوس د محفلونو په سالون کې د دینی عالمانو پر غونډې یو تنظیمونکی مولوي عبیدالله مومند چې د دې غونډې لپاره د امنیتي تدابیرو او د نورو تدابیرو په باب معلومات سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی مومند وایي چې د دې غونډې په اړه یې امنیتي چارواکو ته هم خبر ورکړی وو او دوی هم په خپله ورته امنیتي تدابیر نیولي وو. خو بیا هم ځان وژونکی په دې بریالی شو چې د سالون دننه ځان والوزوي. د میلادی نبی د دې غونډې تر څنګ د غراس په ارکی هم پرون مخکې پرون د ورځې په لومړیو کې یو غونډه جوړه شوې وه. افغان ولسمشر دینی عالمانو ته په وینا کې وویل چې که چیرې موږ د نبوي سیرت ټولو احکامو او لارښوونو ته لازمه پاملرنه کړې وای نو په افغانستان کې به اوس جګړې او وینې تویدنې نه وي او تاوتریخوالی به نه وي. یو اصلي لامل د اشرف غني په وینا همدا دی چې څوک د اسلام د دین احکام نه مراتوي. په دغه حمله ډیر کابل خاریان هم په غوسه کړی دی. یو شمیر ازادي راډیو دی اوریدونکو نظرونه به واورو.
چې کوم یو انفجار شوی دی دا یو ډیره بده پیښه ده. دې باندې ټول افغانستان دردیدلی دی. افغانستان ولوس نر دی که ښځه ده که ماشوم دی. موږ ټول به دا غاندو دا پیښه او په دې باندې خفه یاستو. زه دونه ورباندې خفه شوی یم. هر افغان به دې خفه شوی دی. هر او درد افغان بچی به دې خفه شوی دی. موږ ټول په دې باندې خفه یاستو. دا موږ غاندو ځکه دا چې دی دا 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 حمله دا په علما باندې نه دا د پیغمبر وارثانو باندې دا حمله شوې ده. دا موږ غاندو.
قسم په خدای دی چې هر کور کې جړا ده هر کور کې فریاد ده هر کور کې ماتم ده. ډیر زما پلار په قبر کې خبر ده نیکه مې په قبر کې خبر ده. دا مسلمانان نه دي دا علما نه وو. موچی څه ګناه کړی نانبای څه ګناه کړی ټټو څه ګناه کړی ما څه ګناه کړی تا څه ګناه کړی دا خلک وژنې څه دپاره وژنې. زه مسلمان نه یم. زما پلار مسلمان نه وو. زما نیکه مسلمان نه وو. زه دې وطن اوسیدونکو نه یم. ولې مې وژنې چې وژنې هماغه مسلمان نه دی چې دا راډیو ټټو نانبای بس یو دکاندار او یو خرکار او وژنې. دا اسلام ده. قرآن کې دسې دی. قرآن دسې وایي. پیغمبر دسې کړي. مسلمانانو دسې کړي. دا د پاکستان کار دی. دا د ایران کار دی. دا د روس کار دی. رښتیا څوک نه وایي. همدغه علما ګناهګار دي. هغوی وایي چې دا کافران دي. دوی ولې جواب ورته نه وایي؟ موږ کافران یو خو دوی دې جواب وایي کنه. قرآن خو دا پوهېږي. زه خو نه پوهېږم. ته چې دا وایي زه یې منم. خو هغه چې وایي یو څنګه وکړو؟ دا ټول تاسې وایي څوک
پرون چې کوم انفجار شوی ده دا نه انساني ده نه اسلامي ده نه په کوپر کې څوک داسې کار کوي. علما موږ ته راځي موږ ته ازانونه کوي په غوږ کې د اسلام دا ولرو. ټول افغانستان 99% ټول مسلمان ده. 1% کې کوپریستانه او په علماو باندې موږ چې کوم ظلم پرون شوی ده او دغه ظلم موږ په ټول په کلک ټکو غندو او موږ ټول اسلامي افغانستان یو. دلته د چا ظلم د چا وحشت نه منو او نه منلی ده. او دغه دا کوم انفجار چې ده کړی ده د به آخرت ځان سره وړي چې شي او یې به شي چې شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې دغه خونړۍ حمله په داسې وخت کې شوې چې په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې هم هڅې تیزې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي باید افغانان د سولې حق ولري او په کار ده چې ټول افغانان په خپل هیواد کې د دایمي سولې لپاره په هلو ځلو کې شریک وي. ښاغلی مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو نور جزئیات عصمت سروانه اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغانستان خلک باید په خپل جنگ ځپلي هیواد کې د تلپاتې سولې حق ولري. پامپیو دا پیغام هغې غونډې ته ولېږه چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي زلبی خلیلزاد د افغانستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د چارواکو ترمنځ جوړه شوه. پامپیو وویل امریکا به لټولو دلچسپی لرونکو خواو سره کار وکړي چې د افغانستان د سولې پروسې ته اسانتیا رامنځته کړي او ملاتړ یې وکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره زموږ خاص سفیر زلمی خلیلزاد د دې سفر په لړ کې په خپلو ټولو کتنو کې په دې ټینګار وکړ چې باید ټول افغانان په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو په هلو ځلو کې د سولې په پروګرام کې شریک شي. موږ د هر اړخیزې سولې د ملاتړ او ورته د اسانتیا برابرولو لپاره لټولو دلچسپی لرونکو خواو سره کار کوو. خلیل زاد دا ځل سفر له افغانستان پیل کړ او په افغانستان کې پای ته ورسوه. د په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. پامپیو بوبل خاص استازی زلمی خلیلزاد د کابل د سفر په لړ کې د افغانستان په مدني ټولنه او د سولې په چارو کې له فعالو ښځو او سړو، د رسنیو له استازو او له حکومتي او غیر حکومتي مؤسسو سره وکتل. له دې جلا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناوریت د کابل په اورانوس هوټل کې پر دینی عالمانو انتحاري حمله پکلکه وغندله. دی ویلی چې د قربانیانو د کورنۍ او لغړیو او دوستانو سره شبره خواخوږي کوي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا د دې پروګرام وار دی. بیا هم پکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د سولې روانې هڅې څیړو. دا هم څیړو چې پاکستان چې ویل کېږي د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي، د دې هیواد او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ وروستۍ ناندرې به د افغانستان پر وضعیت په تېره بیا د جګړې او سولې په برخه کې څه تاثیر ولري. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او که پوښتنه لرئ مطرح کړئ او خپل نظر هم له نورو سره شریک کړئ. یادونه وربړو پاکستانی او امریکایي د امریکا د ولسمشر ترمنځ په وروستیو ناندریو کې د افغانستان د جګړې په تړاو د خبره راپورته شوې ده چې پاکستان د ترګرې په وړاندې مبارزه کې تر اوسه سم همکاري نه ده کړې او په دې خاطر امریکا ورسره د میلیارډونو ډالر مرسته بنده کړې ده. او اوس هم د نړۍ بل ګوټ ته ځو، د یمن جګړې ته. په یمن کې له 2015 کال راهیسې د لوږې او ناروغۍ له امله ښایي 15,000 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. دا خبره د ماشومانو د ملاتړ مرستندوی مؤسسف د چلډرن کړې ده. یمن له 2015 میلادي کال را په دې خوا په خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل دی چې زرګونه ملکیان پکې وژل شوي دي. رضوان مراد نور تفصیل اوروي.
له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله مؤسسه سیف د چلډرن وایي په یمن کې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې لږې او ناروغیو ښایي نږدې 15,000 له 50 کلونو کم عمره ماشومان وژلي وي. سیف د چلډرن وای دوی د شمیرې د خوارزواکۍ د هغو قضیو له مخې راټولې کړې دي چې له درملنې پاتې شوې دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي له 2015 کال راهیسې له کله نه چې د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي، 1.3 میلیونه ماشومان جګړو او تاوتریخوالي اغیزمن کړي دي. اسوشیټډ پریس اژانس وایي د یمن جګړې د هیواد د نفوس درېمه برخه د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري ناورین او 8 میلیونه نور له قحطۍ سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د یمن په روانه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې لسګونه زره کسان چې ګڼ شمېرې ملکیان دي وژل شوي دي. له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې مؤسسې سیف د چلډرن په یمن کې د قحطۍ زیات تپړه د سعودي عربستان په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف اچولې ده چې له 1 کال راهیسې د یمن کلابندي سخته کړې ده. د موسسې د غراز د یمن د بشري ناورین په پراخېدو کې د دې هیواد په حدوده بندري سیمه کې چې یمن ته د اویا په سلو کې بشري مرستو د داخلېدو اساسي لار ده، د وروستۍ جګړې اغېز هم یاد کړی دی. سیف د چلډرن ویلي دي په هدیده بندر کې د جګړې له امله دا موسسه اړ شوه چې د عدن د بندر له لارې یمن ته بشري مرستې ورسوي چې دې کار اړینو خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ټاکنۍ کړې دي. که څه هم ملګري ملتونه وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او حوثي اغیانو په اوربند موافقه کړې ده، خو د یمن په هدیده بندري ښار او نورو برخو کې لا هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.